دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا ز خلیل خان. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر چارواکي وایي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت د یک شنبه په ورځ په بیجینګ کې د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي ډینګ شیجینګ سره کتلي دي. د طالبانو د دفتر ویان سویل شاین په خپل ټویټر د طالبانو د پلاوی د مشر ملا عبدالبرادر له خوې ویلي دي چې د امریکا سره له خبرو وروسته یو پراخ موافقې ته رسیدلي او په وینا یې چې اوس که د امریکا جمهور رئیس په خپله ژمنه نه ودرېږي او ژمنه ماتوي نو هغه په افغانستان کې د هر ډول وینې تویدنې او ورانوی مسؤول وي. ښاغلی شاین همداشان لیکل دي چې د چین د ځانګړي استازي سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو بحث کړی دي. ښاغلی شاین لیکل دي چې د چین د ځانګړي استازي د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د افغانستان د شخړې د سولې حل لپاره یې شکاري چوکاټ کړل دي. د چین د بارونو چارو وزارت او په کابل کې د چین سفارت وروسته د غونډې پاکل سندې ویلي طالب استازي تر ډېره وړاندې ماسکو ته هم تللي وو او دغه د هیواد د چارواکو سره د سولې په خبرو بحث کړی وو. وړاندې تر دې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د سولې خبرې وځنډوي د طالبانو یو هیئت چین ته تللی وو او د حکومتي چارواکو سره یې کتلي وو. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو باندې له برید وروسته د سعودي عربستان او د عربي اماراتو پر غوښتنه امریکا د دغه هیوادونو د دفاعي سیستم د پیاوړي کولو لپاره سیمې کې نور ځواکونه استوي. ایران ویل دی چې د خلیج په سیمه کې د بارنیو ځواکونو شتون د بې ثباتۍ سبب کیږي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د یک شنبه په ورځ وویل چې د بارنیو هیوادونو شتون کېدای شي سیمې نړیوالې سمندري لارو بیړیو امنیت او د تیلو انرژي امنیت ستونزمن او خطرناک وي. شاغلی روحانی زیاته کړه چې غواړي د سولې لپاره د سیمیز همکاري پلان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وړاندې کړي. بلې خوا په دې ترڅ کې د شنبه پر ورځ د امریکا د کانګرس استازو د مجلس رئیس نانسی پلوسی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر پلان انتقاد وکړ چې سعودي عربستان او عربي اماراتو ته اضافي ځواکونه او هوایی دفاعي وسایل استوي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
ښاغلی حسن روحانی یوه اونۍ وروسته تر هغه دا خبرې کولې چې د سعودي عربستان د تیلو پر زیربنا باندې د ډرون او توغندیو برید وشو. متحده ایالاتو د دې برید پړه پر ایران ورواچوله که څه هم تهران په دې برید کې لاسترل رد کړي دي. واشنگتن د دې کار ځواب په دې ورکړ چې په سیمه کې عسکر او وسایل په سعودي عربستان او عربي اماراتو کې زیات کړي. متحده ایالاتو د هغه ائتلاف مشري په غاړه اخیستې ده چې متحده عربي امارات، سعودي عربستان، بحرین، برېټانیا او آسترالیا پکې شامل دي. ائتلاف وایي غواړي مهمې سمندري تجارتي لارې او د تیلو تجارت خوندي وساتي. د نړۍ پنځمه برخه تیل د هرمز د تنګۍ له لارې د فارس په خلیج کې تیریږي. ایران له ډېر پخوا راهیسې هڅې کوي چې امریکا او نور غربي قواوې دې د خلیج له عربو هیوادونو نه ووځي ځکه احتمالي خطر یې بولي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د شنبه په ورځ د یک شنبه په ورځ په نیویارک کې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي کومی نایډو سره ملاقات کړی او دغه سره په هندي کشمیر کې د وروستیو واقعاتو او د بشري حقوقو د سرغړونو په نړیوالې کچې راپورته کولو باندې د دغې ادارې د رول ستاینه کړي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وین محمد فیصل په یو ټویټ کې د دې ملاقات په اړه تفصیل بیان کړی دی. صدر اعظم عمران خان دغه راز د امریکا د بارونو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خاص استازي زلمی خلیلزاد سره هم ملاقات کړی دی. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل دي چې په دغه ملاقات کې زلمی خلیلزاد عمران خان ته د طالبانو سره مذاکرات او د ټولو پړاوونو نتیجې او د راتلونکو توقعات په اړه معلومات ورکړي دي. د پاکستان په ګرګیت بلتستان سیمه کې بابوسر ټاپ ته نږدې د مسافرو یو بس ټکر کړی دي. شپږ ویشتنه مړې دي او د پنځلو څخه زیات زخمیان شوي دي. ځایي چارواکي وایي چې د یک شنبه په ورځ ګرګیت بلتستان څخه راولپنډۍ ښار ته د مسافرو یو بس د سړک د په یو موړ د سړک وتلی او د غره سره یې ټکر کړی دي. چارواکو دا هم ویل دي چې د پیښې وروسته د مانسیری او د چیلاس سره پولیس او د مرستې ډلې د پیښې ځای ته ورغلي دي. د پاکستان د پوځ د رسنۍ وړکو ویلي چې په دغه پیښه کې لس پوځیان هم مړ شوي دي. پوځ ویل دي چې د هلیکاپټرو د لارې زخمیان او مړي د ګلګت سی ام اچ روغتون ته انتقال کړي دي. په پیښه کې زیاتره مړي کسان د سکردو او د ګلګت بلتستان اوسیدونکي دي. چارواکو ویل دي چې د پیښې وجه د معلومولو لپاره تحقیقات پیل کړی دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ واشنگتن د استودیو څخه خبر ورکړل.
درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مواردل دا هم د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه په دې حال کې چې د تلې د میاشتې د جمهور ریاست ټاکنو ته ل یوې ونې کم ورځې پاتې دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی په لزګونو زر څارونکو او مشاهدین به د ټاکنو په ورځ په څلور دي شو ولایتونو کې د ټاکنو بهیر وڅاري په مخې په دی اکلا ل کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وی ټاکل شوی د تلې په شپږمه به په کابل ولایتونو کې په لسګونو زرو د ګوندونو او نوماندانو مشاهدین د ټاکنو سر د ادارو څارونکو او د مدني ټولنې استازي د روان لمریز کال د تلې شپږمې ورځې د ټاکنو د بهیر څخه څارنه وکړي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایند میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تر اوسه د رسنیو د ادارو په ګډون یو څلور دیارلس بنسټونو د دغه کمیسیون سره د روان ټاکنو سر د پاره خپل نمونه لیکلي دي
په دې کې بهرني رسنۍ د سازمانونه بهرنی سازمانونه همدارنګ اروپایی اتحادیه سفارتونه دا ټول ملي
په دغه شمیر کې د ګوندونو او د نوماندانو استازي او د ټاکنو سار د ادارو اته نړیوال بنسټونه دولس رسنۍ اتلس کورني بنسټونه یولس ګوندونه او نه ټاکنیز ټیمونه شامل دي ښاغلی حق پرس وایي چې د ټاکنو له بهیر څخه د ښه نظارت لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون څارونکو بنسټونو باندې کوم شرط هم نه دی ایښی او هڅه یې کړې چې ټولو هغو بنسټونو ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اعتبار لیک د غوښتو لپاره غوښتنه کړي اعتبار لیکونه ورکړي دي
ستونزه موجوده نه ده او په دې برخه کې کمیسیون ټول ملت اطمینان ورکړي که په دروش شکل نظارت ترسي پر روانو ټاکنو کې به تر ډېر د پوري شفافیت تضمین
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی تر اوسه یو سره پنځه زرو څخه زیاتو څارونکو مشاهدینو د ګوندونو او نوماندانو اساس اعتبار لیکونه د دغه کمیسیون په سیستم کې شامل کړي دي دا کمیسیون وی د تلې څلورمې ورځې پورې د اعتبار لیکونو اخیستونکو ته مهلت ورکړي چې کېدای شي دا شمېر نور هم زیات شي خو افغانستان د ټاکنو سار یو شمېر اداري وایي چې د مالي ستونزو له امله یې د روانو ټاکنو سار دپاره د تېر لمریز کال د ولسي جرګې د ټاکنو پرتله خورا کم څارونکي په کابل ولایتونو کې په کار ګمارلي دي د افغانستان د ټاکنو سار بنسټ اجرایوي رئیس حبیب الله شینواری امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تېر کال د ولسي جرګې د ټاکنو سار دپاره دغه بنسټ په هر ولایت کې سلسل څارونکي ګمارلي وو
نړیواله ټولنه نه پوهېږم چې څه دلایل موجود وي یا مالي منابع کم وي هر ستونزه چې موجوده وه ناظر نهادونو سره څنګه چې لازمه وه مالي او خپل ناظر نهادونه دې ته اړ شول چې مالی منابع د نشټوالي له کبله په ولایتونو کې او په ولسوالیو کې خپل ناظرین ډېر کم ونیسي مثلا زموږ نهاد د افغانستان د ټاکنو څار بنسټ په پارلماني ټاکنو کې او ست ډول باندې په ولایت کې سل ناظر لرودل اما اوس موږ دې ته اړ شو اواز یا خپل همکارانو ته وایو چې موږ سره همدې په رضاکارانه ډول کار وکړي او موږ هر ولایت کې په او ست ډول مثلا شل ناظر استخدام کړی دي
سالی داری وی د سارون کشمیر کمواله با در آرمان تاکنون د بهیر پا شفافیت باندی ناسم آغیزه او کی او در تاکنون اعتبار تا با زیان ورسی
د افغانستان د جمهوری ریاست د دیارلس و اتنیم کال تاکنی د امریکا غاگ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان لگوت گوت نه شیبه پا شیبه حال وړاندې کوي
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله پرون جلال آباد ته تللی و او د ختیځو ولایتونو زرګونو پلویانو ته یې وینا کړې هغه ویلي چې ولسمشر غني په ډیورند معامله کړې خو روښانه یې نه کړه چې څه ډول معامله پاکلی پاموکۍ رپورټ ته
ولسمشرۍ ته نومان ډاکټر عبدالله چې د جلال آباد شیرزي لوبغالي کې خپل زرګونو پلویانو ته غږېده افغان ولسمشر او د سیال ډاکټر محمد اشرف غنی تورن کچې د ډیورن پر کرخه معامله کړې اگر روخانه نکړه چې ولسمشر غنی پر ډیورنډ سره ډول معاملې کړي همدا تیر شپه ولسمشرۍ ته نومان ډاکټر غنی و خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل د ډیورنډ پر مسلې هیڅ ډول معاملې نه د کړي او نه هم دا حق لري ځکه دای له صلاحیت لوړه خبره ده دا خبري ورسته لاغي توند شوي چې اتیرونی تورخم بندر کې د سوداګرۍ لپاره د چليري ساته کې دوه مراسمو کې پاکستانو چارواکو تورخم ته د سرحد کلی ملي کلیوا او دغه مراسمو کې د افغانستان ترانسپورت وزیر او ننګرهار والیم برخلرل چې دغه مسلې توند خبرګون نه پارول ډاکټر عبدالله په خپل وینا کې د سولې راتګ حتمی و بالا وی ویل دی اړخ کې د هیڅ څوک شک نه کوي
د سولې پاک له هیڅ شک مول لري د سولې پاک له چې موږ صادقانه ژمنتیا لرو سولې د پاره با عزت سوله او هغه قربانیګان چې تاسو او خلک ورکړی ده هغه د سولې په خاطر ده د جګړې د ادامه په خاطر نه وو
خغلی عبدالله د تیرې چهارشنبې په شپه د ننګرهار خوګیانو کې د ډرون برید په وجه وژل شوو ولسی خلکو د فاتحې مراسم ادا کړل او جلال آباد کې د سفردو لخوا د څلورو وژل شوو ورونو کورنۍ ته تسلیت ووایه
امریکا جغ آشنا رادیو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه خبرونه، نظرونه او تحلیلونه لحظه په لحظه وړاندې کوي.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د تیرې چهارشنبې پورې د څلیرشت ساعتونو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو په مهال د پاکستان لخوا پر جوړ شوي بنر ډیورنډ کرخه د رسمي سرحد په توګه یاده شوې وه. وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ډیورنډ کرخه په رسمیت نه پیژني، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. د نړیوالو چارو مبصر مشتاق رحیم امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په دې هکله وویل دا لوی نړیوال بحث دی او باید یوې پرانست غونډې ته منسوب نه شي. هغه زیاته کړه
د ډیورنډ کرخه چې دا یو د سیمې د ولسونو بحث دی، د نړیوالو حقوقو بحث دی، د نړیواله کچه باندې د سیاستونو بحث دی، نو هغه د یو پرانست غونډې ته منسوبول فکر کوم دا درست کار نه دی او دغه پرانست غونډه نشي کولی چې هغه لوی بحث یا هغه لویه دعیه چې د افغانانو ده هغه تر پوښتنې لاندې راولي، هغه تبن چې په خپل ځای باندې ده.
رحیم صاحب، په دې وروستیو کې د تورخم د لارې د پرانستلو نه وروسته د ډیورنډ د کرخې په اړه زه د نقیص تبصرې خپره شوه چې به افغان حکومت ویل چې دا کرخه هیڅکله دوی په رسمیت نه پیژني. ورپسې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت عکس العمل خود او دا ویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډه پوله د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو په اساس پیژندل شوې رسمي پوله ده. د پاکستان دا ډول ادعا افغان حکومت ولسونو ته او روان وضعیت ته د پاکستان او افغانستان اړیکو ته څه پیغام دی؟
پاکستان خو د اول ورځې نه هڅه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې ته د نړیوالې پولې نوم ورکړي، اما په دې هم پوهېږي چې دغه کرښه سرحد نه دی. که چېرې دوی په دغه شي باور نه درلودی او دوی په ذهن کې دا خبره نه درلودی چې دا سرحد نه دی، ډیورنډ دی او دوی باندې بحث شته دی او دلته دایا او ادعا موجوده ده، که چېرې دغه خبره دوی په ذهن کې نه وه، دوی ولې هڅې کوله چې د جنیوا په تړون کې چې د افغانستان د سولې په اړه او په هغې کې د دې ذکر باندې ټینګار یا ملا عمر ته حیات راولېږي، دا ټول مسایل چې دا په اثبات رسي چې دوی هم په زړه کې دا خبره منلې ده. خو دې لپاره چې خپله دایره پیاوړي کړي نو دوی بیا په ټینګار سره دې ته سرحد وایي او منل شوی سرحد وایي. دا د دوی لومړی ځل نه دی تل په دې ټینګار کړی چې افغانانو سره نه منل او پاینده کې هم نه مني.
اکثر افغانان د افغانستان پر روان جنگ کې د پاکستان د دخالت کمایدا چې کوي هغه ریخه بلاخره د ډیورنډ په کرخې تمامي چې امدا مسله ده چې وي پاکستان په افغانستان کې دخالت کوي، نو ساس په نظر آیا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم اختلافات چې رامنځته کیږي او یا د دخالت ادای کیږي همدا مسله ده که نور څه مشته؟
دا چې انګلیسي ژوند د پاکستان منتري واګینه جنرال په ډیورنډ باندې ده، زه غواړم چې دا وضاحت ورکړم چې دا خبره نه ده. څو نور مخې دلته لري، لومړی مو په خدای دا چې د خپل شخصي سرحد باندې ډېر غټ دښمن د هند تر په شکل کې لري، نشي زغملای چې په افغانستان کې دا چې حکومت شي آزاد خود مختار یو د خوښمن او بیا کوم وخت کې اړتیا په صورت کې د مقابل کې لري. دغه خبره د اوبو مسله ده، افغانستان اوبو کې د دې ګټې نغښتې دي او په خصوصان د چې افغانستان خپل د مدیریت کې هغه د پښتون دی جوړي. درېمه خبره مرکزی اسیا سره تجارت مسله ده، سوداګرۍ مسله ده، انګار مسله کې تاسو ګورئ دا په سر په ډیورنډ نه خلاص کېږي. دا ډېر پراخه بحث ده، د پاکستان ګټې د ډیورنډ نه اخوا ته نور هم په افغانستان کې دغه کېږي.
په داسې حال کې چې د ډیورنډ د کرخې فیصلې موضوع ولسر راځي کېږي، په همدې مسله کې ولس ډیر درد لیدلې ده او ولس ځپل کیږي، ځکه همیشه د ډیورند کرخه موضوع د حکومتونو ترمنځ یاده شوی چې پاکستان همیشه ادا کړی ده، اما کابل حکومت د هغوی ادا رد کړی ده او ویلي دي چې نه به د ډیورند کرخه په رسمیت وپیژني او نه یې پیژندلې ده. کومه مرجع او څوک کولی شي چې اوس د حکومتونو ترمنځ دغه موضوع حل کړي، ځکه هر ورځ ولس قرباني کیږي او تر اوسه دا فیصله ولس نه راځي شوی.
زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې د غزلم ولسونو سره شوی، کله چې دا پریکړه کېدله هم په غندو مت په تړون کې، هم دا غینه را ورسته د امیر عبدالرحمن خان او د انګریزانو ترمنځ، هغه کوم ولسونو ته بحث کولو اجازه نه ورکړل شوی، دا د حکومتونو فیصله وه. لیکن په ټول کې دا ظلم چې شوی دا په ولسونو شوی دی، نو بنا دا هم د حکومتونو او هم د ولسونو فیصله ده. خو په عین حال کې حکومتونه کولای شي چې د ولسونو د انسجام په ګډه باندې کار وکړي او د حل لار راوستلو هڅه وکړي. زه فکر کوم دغه یو د حل لار ماته ښکاري د اوسه پاره.
ډېره مننه رحیم صاحب، کورم ودان.
کورم ولاته.
د افغانستان د جمهوری ریاست د 1998 کال انتخابات.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د افغانستان د سولې عالی شورا په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار شوی هرکلی وکړ. راین کراکر تازه فاکس نیوز ته ویلي کچیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي، نو د افغان حکومت ونډه باید په لومړۍ کرخه کې. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه اعلان کړل. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
که څه هم امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل په اړه هوډ نه دی څرګند کړی، په کابل کې د دغه هیواد پخوانی سفیر راین کراکر وایي که خبرې بیا پیلېږي نو افغان حکومت ته دې په کې د پام وړ ونډه ورکړل شي. راین کراکر تازه له فاکس نیوز سره په ځانګړي مرکه کې د ټرمپ له لوري له طالبانو سره د مذاکراتو د لغوه کېدو ننګه کړې. هغه وایي که موږ له طالبانو سره خبرې کوو او افغان حکومت پکې شامل نه وي، نو د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوړو. هغه څه چې کلونه مو یې ملاتړ او ورباندې مصرف کړی، موږ باید بیرته داسې سیاسي پروسې ته وګرځو چې مختلفه وي او په دې کې باید افغان حکومت په لومړۍ کرخه کې وي. خغلی کراکر زیاتوي که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو نه وي، نو باید انتظار وکړو څو دوی معاملې ته چمتو سي. امریکا باید فکر ونه کړي چې دغه جګړه یې بایللې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر له څرګندونو او وړاندیزونو هرکلی کړی. د دغه شورا د اجرایوي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخوانی سفیر، زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی د افغان خلک او د افغان نظام او حکومت اخلي هغه به مشروعیت به ولري. یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی خو طالبانو تل انکار کړی. بلخوا افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو تر وخته ځنډولې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې خالد سادات وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ورګډول د امریکا د کانګرس د غړیو غوښتنه ده.
نو دا زما باور ده چې په اصل کې د امریکا د ولس، د امریکا د خلکو په عین زمان کې د امریکا د کانګرسمنانو غوښتنه ده ترڅو دغه خبرې کې واقعا په بریالۍ توګه مخکې لاړ شي. یا امریکایان د مسؤلیت سره د افغانستان سره د افغانستان له خاورې څخه وځي، باید افغان حکومت د مذاکراتو برخه وګرځي.
ښاغلی سادات زیاتوي طالبان مجبور دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی، که دا فرصت له لاسه ورکړي نو خبرې ناکامیږي چې زیان یې بیا دوی ته رسیږي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدو وروسته طالبانو ویلي وو چې دوی د خبرو بیا پیل ته تیار دي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ نوی اقدام نه دی سوی. افغان حکومت هم ویلي چې اوس مهال ټاکنې د حکومت لومړیتوب دی او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو مسؤلیت به تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت په غاړه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او په نړیوالو رپورټونو کې تونسیانو پروندې اکشمې پورز د خپل بل جمهور رئیس لپاره رائے ورکړه. انتخابات د جمهور رئیس بی جی قائد سی بی سی د مړینې سره سم پر مخ لاړل. غیر رسمي نتیجې ښیي چې له بهر نه راغلي دوه کاندیدان مخکې دي. داسې فکر کیږي چې د غرایګیری د یاسمین له پاسون اته کال وروسته مهم دیموکراتیک امتحان دی. د امریکا غاک د خبریال لیزا برانډ د رپورټ پښتو ژباړه له زامن مومن اوري.
ګڼ شمېر خلک په دغه لومړني ښوونځي کې راټول شوي دي. د پوسترونو لاندې کتار کتار ولاړ دی او هدایت ورکول کیږي چې څنګه رای واچوي. د پوهنتون نولس کنله محصله یومنا البیا احساساتي ده او چې د لومړي ځل لپاره رای ورکوي. البینا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I eliminate first the persons who I'm not convinced with that I think that they can not
the ډیرو دلونو مخه زبا موروته ری ورکر ما کله چې ما پریکړه وکړه هغه کسان مې لیسنه وستل چې زه قانې نکړم چې دوی به د تونسیا رهبری وکړي شي. امبنت نو بیا وای د اعتدال غوښتونکو اسلام پاله انحدا ګوند غړی عبد الفتاح مورو کاندید دی چې دوه نوي کلن بی جی قائد سی بی سی ځای ونیسي چې د جولای په میاشت کې په حق رسېدلی و. مورو د دوه ښځو په شمول د هغو کاندیدانو یوه برخه ده چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره هیله من دي. په دوی کې د حکومت وزیران کیڼ اړخي سیاستمداران او ستر مطبوعاتچی نبیل کاروی شامل دي. توقع ده لدین او روستا بلا میاش پارلمانی انتخابات وشي.
Parce que là, l'expérience, les jeunes, on le connaît très bien. On le connaît très 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 bien, Zeda. Les autres, ce sont des arabistes.
زهرا ګومید صدر اعظم یوسف ساعت ری ورکړی و. دا وایي هغه تجربه لري او ځوان دی. موږ تونسیان هغه ښه پیژنو. نور کاندیدان ناڅاپه راپیدا شوي دي. مګر اقتصاد رو شوی دی، بیکاري زیاته شوې ده او نور د نوو کسانو انتظار وباسي چې له سیاسي تشکیل نه بهار وي.
parle toujours avec un arabe assez juridique et je pense qu'il a une chance que peut-être certains vont lui offrir
متقاعد پروفیسر محمد سمی نفاتی خپل دوست را ورکړی و. د قانون یو شپته کلن متخصص قیس سعید د ترجمه ورکوي چې د لوی غوندو په ځای کور په کور انتخاباتي مبارزه وکړي. نفاتی وای د فسی نه ده مګر چانس لري ځکه د صادق ده. مګر نور تونسیان په کور کې کینی ځکه چې د خپل هیواد د وضع په باره کې نو امید شوې ده او مشکوک دي چې یو له کاندیدان نه به وضع بدل کړي یا نه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د ډنمارک د اقلیم د بدلون د چارو یو مامور وی هیواد هیله لري چې د یوې لوړې ارزو په تقسیم اوقات سره د نړۍ لپاره یو مثال شي او په څه کمی ولا سیزه کې زهرجن ګاز او یا فیصد راټیټ کی. مګر په دې کې شک نشته چې دا په خپل په نړیواله تودوخه باندې ګټور تاثیر کولی شي. د امریکا غا خبریاله ناتالی لیو په دې باره کې رپورټ را لېږلی چې زموږ همکار زامن مومند درته وړاندې کوي.
د ډنمارک د اقلیم د بدلون نوې وزیر دان جورجنسن واشنگتن ته د سفر په وخت کې د اقلیم د بدلون په اړه امریکا غږ ته وویل که صادقانه خبره وکړم حتی که سبا ته خپل هیواد بند کړو دا به ډېره مرسته ونه کړي. زه فکر کوم تاسې به دا دلیل راوړئ چې واقعا تاسې څه کوئ هغه به فرق وکړي. جورجنسن ویل ډنمارک د نړۍ د زهرجن ګاز 0.1% کېږي او د چین، امریکا او هند په څیر د سترې ککړتیا په مقایسه ډنمارک داسې ده لکه یوه قطره چې په سمندر کې وي. مګر دوی ویلې دغه اقدامات چې موږ کوو دلیل یې دا دی چې که موږ په دغه کار کې کامیاب شو نو هیله ده چې موږ به نور هیوادونه تشویق کړو. جورجن سن چې په نیویارک کې د خپل هیواد د اقلیم د بدلون ایجنډا په ملګرو ملتونو کې پیاوړی کې وویل د ده هیواد هیله لري چې بې له زهرجن ګاز نه بدلون راولي او بیا به هم په نړیوال مارکیټ کې سیالي کوي. هیواد یې توقع لري په پراسس کې به نوې ټکنالوژۍ ته پرمختګ ورکړي چې نور هیوادونه هم ورنه کار واخیستلی شي. د جورج جنسن په قول له هغه وخت نه را پدې خو چې دغه موضوع را میدان ته شوې ده په ډنمارک کې د اقلیم بس له څو مرحلو نه تیر شوې ده چې تقریبا 15 کاله پخوا خلک قربان دي پوه شول. دوی ویل په هغه وخت کې په ډنمارک کې ځینو خلکو لا تر اوسه دا پوښتنه کوله چې واقعا اقلیم څومره بدل شوی او بشر د دې په ارتباط څه کولی شي. دې وخت ونیوه چې په عمومي توګه خلک په دې پوه شول چې د اقلیم بدلون واقعي و، مګر ځینې زړه نازړه دي چې دغې ستونزو ته منابع وقف او اندېښمن دي چې یوازې د ډنمارک کوششونه به بې ګټې وي. دوی ویل اوس اکثره خلک د دغه ستونزې د ماهیت په باره کې موافقه لري که دوی لږ د باندې نظر وکړي دوی وچکالي لیدی شي، سیلابونه لیدی شي او د سختې هوا په دیده لیدی شي. موږ داسې هیواد هم یو چې د ګرینلینډ سره نښتي وو او یو له داسې سیمو نه ده چې د اقلیم بدلون پکې پوره څرګند دی. کنګل پکې ویلې کېږي په موافقه سره د خې پالیسۍ په باره کې بس په جدي خبرو بدل شو چې د دغې ستونزې غم وخوړل شي. دغه موضوع د ډنمارک د جون د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې راپورته شوی وه چې دغه انتخاباتي مبارزه د هیواد د اقلیم د بدلون لومړي انتخابات یاد شول. د صدراعظم او نورو څوکیو لپاره د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې په دې کې دي چې په اجنډا کې داسې بدلون شامل شي چې د زهرجن ګاز ځای ونیسي. جورج جنسن ونویل ډنمارک او په اروپایي اتحادیه کې انډوالان خواشین وو چې امریکا د پاریس د اقلیم د بدلون له موافقې نه ووتله او هیله لري چې په دې باندې به بیا غور وکړي. دوی ویلې هیله لري چې امریکا د زهرجن ګاز نه د پاکې نړۍ د موضوعاتو په باره کې په نړیواله صحنه کې مشري وکړي. په عین حال کې جورجنسن ویل ټول هیوادونه په خاصه توګه هغه هیوادونه چې قوي اقتصاد لري باید په هغه مبارزه کې ونډه واخلي چې د اقلیم د بدلون مخه ونیسي چې برعکس نشي او عواقب فاجعه نشي. مګر د پرمختلونکو هیوادونو نا امیدي مني چې اوس د انرژۍ امتیازات لاسته راوړي دي چې پرمختللو هیوادونو لا پخوا مزه څکلې ده. دا د موږ پورې اړه نه لري چې ککړ شوي دي او څه باندې 100 کاله چې زهرجن ګاز خارجوي. کله چې زوایمه موږ د دې معنا لودیس هیوادونه امریکا او اروپا ده. دا د موږ پورې ارتباط نه لري چې ورته ووایو موټر مه چلوئ، یخچال مه اخلئ، یا مرکز ګرمي مه لرئ، په هفته کې 2 ورځې غوښه مه خورئ، ځکه تاسې ناڅاپه توان پیدا کوئ او له نیستۍ نه راوتلي یاست. دوی ویلې بلکې دا د ډنمارک او نورو پرمختللو هیوادونو پورې اړه لري چې ووایي په هر صورت موږ له تاسې سره د زهرجن ګاز په کمولو کې مرسته کوو.
درنو اوریدونکو لومړی سهارنۍ پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای ملشي.